درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې اروپای اتحادیه په افغانستان کې له کرونا سره د مبارزې لپاره تر 100 میلیونه یورو زیاته مرسته کوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. نامعلومو وسلوالو په کابل ښار کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ یو بل ساتونکی وواژه. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شای دوی اونۍ زیات شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمېر تر ایټالیا واوښت، او سعودي عربستان هم د کورونا وایروسو په خاطر ګرځبندیز موده اوږدوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتونکی وواژه. د راپورونو له مخې د پی پی ایس یا د ولسمشر د خصوصي امنیت پر ساتونکی سید عطاولا د کابل په تایمنی سیمه کې حمله وشوه چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو او دوه ملګري ټپیان شول. دا په څه کم یوه اونۍ کې د ولسمشر غنی دوهم ساتونکی دی چې په کابل ولایت کې وژل کیږي. تر دې وړاندې د حمل په 15مه د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی د کابل په بغمان ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو له لوري وشل شوی و. د ګردیز د محبس دوه ساتونکي د بندیانو په بلوا کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یو شمېر بندیانو پرون د ګردیز له مرکزي محبسه د تیښتې لپاره بلوا کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان پر ټویټر لیکلي چې د بندیانو او د محبس د ساتونکو ترمنځ په خوډب کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د طارق آریان په وینا په دې پیښه کې دوه بندیان هم ژوبل شوي دي. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شایي دوی اونۍ زیات شي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28مه د کورونا وایرس د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره په لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. له دې اعلان سره سم اکثره دولتي ادارې، ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. یوازې د خوراکي موادو دوکانداران، د مخابراتو او صرافۍ کارکوونکي، روغتیایي ادارې او امنیتي ځواکونه له دې امره مستثنا دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېرونې وویل چې 1400 پولیس په کابل کې د ورځبندیز د پلي کولو لپاره ګزمی کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر پرون شنبه د کابل او نورو ښارونو له خلکو وغوښتل چې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي، په خپلو کورونو کې پاتې شي او له پولیسو سره همکاري وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایروسو د خپرېدو اوسنی حالت په کتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس نن یوه ورځ مخکې تر دې اعلان کړه چې په دغه هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي. سعودي د کورونا وایروسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تیرونه سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او نورو لوی ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز ولګاوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمېر تر ایټالیا هم واوښت. تر اوسه پورې په امریکا کې تر 40,000 زیات کسان په کورونا وایروس مړه شوي او تر 500,000 زیات پرې اخته شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرونو سره سم تر پرون ناوخت پورې په متحده ایالاتونو کې 40,283 تنه په کورونا وایروس مړه شوي او د 15,220 تنو کورونا تایید شوې ده. د کورونا په وایروس تر ټولو ډیر کسان په نیویارک ښار کې اخته شوي چې تر 180,000 اوړي. د امریکا په دې ستر ښار کې 6,318 تنه مړه شوي دي. په روسیا کې چارواکو ویلي چې د مسکو شهر روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکیږي او پر دې هیواد د کورونا وایرس د سترې جوپې د راتګ خبرداری ورکړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په تلویزیونی مرکه کې وویل د مسکو د روغتونونو کارکوونکي زړور دي او په بیړنیو شرایطو کې کار کوي. پیسکوف په مسکو او سن پیټرسبورګ ښار کې وضعیت کړکېچن وباله. ویل چې په دې شارونو کې د کورونا د ناروغانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په روسیا کې پرون د کورونا وایرس مثبتې پیښې 10515 ته رسیدلې وې. ویل کېږي چې د دې ویروس له کبله په روسیا کې تر پرونه 106 تنه مړه شوي وو، خو یو شمېر څارونکي باور لري چې په روسیا کې چې 145 میلیونه وګړي لري، حکومت د کورونا وایرس رښتینې شمېرې نه اعلانوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر 100 میلیون یورو زیاته مرسته کوي. د افغانستان حکومت وایي د ښځینه بندیانو خلاصون ته لومړیتوب ورکوي.
خځې چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي، بل دا دی چې تر ټولو آسف پذیره یو قشر دی.
په ناټو کې د امریکا استازی وایي د افغانستان د کشالې د حل لپاره تر ټولو غوره لار خبرې اترې دي. په لشکرګاه کې یوه نوې مینه جوړیږي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه نفوس زیات شوی او اوسنی ښار ورته کوچنی دی.
هغه نقشه چې په خوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یا د شهر سازی او شهروالۍ د مشکلات.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي، او هم د ازادي رادیو راپورونه مرکه او دور مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو دات کام زموږ د وی پانی پته ده. اروپای ټولنې تازه له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د میلیونونو یورو مرستې ژمنه کړې، خو ویلي دي چې په جګړه کې ښکېلې خواوی باید د بشري خواخوږۍ له مخې ژر تر ژره اوربند وکوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې د افغانستان د روغتیا سیستم د کلونو کلونو جګړو له امله ډېر کمزوری شوی دی، او د دې هېواد سیاستوالو ته پکار ده چې ژر تر ژره خپلمنځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوډانی کوي.
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 110 میلیونه یورو ځانګړي کړي، او په دې هیواد کې په بیړني ډول د اوربند غوښتنه کړې ده. اروپایی اتحادیه پرون ویل چې د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوی وضعیت شای افغانستان ډیر وځپي، ځکه د ډیرو کلونو جګړې د دې هیواد د روغتیا سکتور کمزوری کړی او له کمو امکاناتو سره باید د دې وبا پر ضد مبارزه وکړي. دا افغانستان سره د اروپایی اتحادیه په دې 110 میلیونه یورو مرسته کې لږتر لږه 50 میلیونه یورو د دې هیواد د روغتیا د سکتور لپاره بیلې شوې دي. په افغانستان کې د اروپایی اتحادیه سفیر پیر مایدن ویلي اروپایی اتحادیه په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې له دې مرستې سره خپل ماموریت ته لا کلک او یو نوی اړخ ورکوي. پیر مایدن ویلي چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستې ترڅنګ د هیواد له ټولو سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره یوه موافقه وکړي، او په دې هیواد کې د روان وسوال بحران پر ټولو شکل خواوږ غږ کوي چې د بشري خواخوږۍ له مخې عاجل اوربند اعلان کړي. د اروپایی اتحادیه خبر پانه کې ویل شوی چې د مرستې په پیسو به په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټ یا معاینې لپاره ځانګړي وسایل برابر سي، او په څنګ کې به یې د میندو او ماشومانو لپاره د صحي امکاناتو پر زیاتولو کار وشي. همداراز له هغو افغانانو سره به چې له ایران او پاکستانه د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته ستانه شوي د ځای پر ځای کېدو په برخه کې کومک کیږي. اروپایی اتحادیه پر نوویل چې په ټوله نړۍ کې د بهرني عمل پلان په نوم د مرستې یو پروګرام لري چې په ټوله کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 100 میلیونه یورو تر اوسه ورته راغونډ شوي دي. اروپایي ټولنې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې دوی به له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په خپلو ملګرو هیوادونو کې په بیړني ډول روغتیایي او بشري مرستې کوي. د اروپایی کمیسون مشري ارسلا وون ډرلین د چهارشنبه په ورځ وویل چې کورونا ویروس پولی نه پیژني او ګډه نړیواله مبارزه غواړي.
It is in our interest to ensure that the fight is successful.
دا وایي په دې کې زموږ ګټه ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس پر ضد جنگ بریالی شي. اروپایی اتحادیه راځي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس سره کلک مبارزه مشري وکړي. موږ په اتحاد او ګډ کار له دې ویروس سره جنگ ګټلای شو.
By standing united and working together.
د کورونا ویروس پر ضد مبارزه لپاره نړیوال بانک هم له افغانستان سره د 3.4 میلیون ډالر او د پیسو نړیوال ادارې د 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شنبه پر ورځ ویل چې د کورونا ویروس مثبت پیښې 555 تر رسیدلې دي. په افغانستان کې تر پرونه 13 تنه له دې کبله مړه شوي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
زموږ اخلاص اجي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 11 دقیقې شوې. دا سړي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او په منځني صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم په همدې خبرونه کې کتنه کوو. خو اوس یو بل موضوع د په هلمند کې په لومړي ځل یو نوې مینا یا شارګای جوړیږي. چارواکو کته هم تازه څه نه دی ویلي، خو په خوانی احسای شي چې تر کابل او کندهار وروسته هلمند دریم درجه ولایت چې ډېرې مځکې پکې غصب شوې دي. په هلمند کې چې مځکې ډېرې او زرګونه کسان یې په بیکوري کې شپې ورځې سبا کوي، د دغه شارګي اسانتیاوي او د یوې نمرې قیمت څو دی؟ په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دای پراپور کې اورو.
پلشکرګا کې د لومړی خصوصي شارګوټي 2000 نمرې لري چې د اپارتمنونو او پرمځکو کورونو لامل به په زورګونو کسانو ته د کورونو نمرې او ټول روزمره سری خدمتونه برابر سي. د غازی محمد ایوب خان په نوم د دې خصوصي شارګوټي مسولین وایي غواړي د خودسر نمرو د توزیع او د ګډوډ شارچي په تیرو نږدې 30 کلونو کې د لشکرګای او برخه دغه ډول جوړه شوې ده، پر ځای په منظم او اسري ډول د ټولو خدماتو او نورمونو سره خلکو ته په مناسب قیمت نمرې او کورونه ورکړي. د شارګوټي مسؤل حاجی محمد عیسی عمری ازادي رادیو ته ول ځکه شخصي رانی ولې دا په شارګوټي کې به تر 50 سلنه ډیر کارونه عمل منفیاوي. دی وای غواړي د دې لارې نور سوداګر هم اسري او مډرن کارونه ته وهڅوي.
مشت موارد په دې کې ستا لکه مکتبونه، په هانتون مدرسه، مکتب اجرا، غټ جامع غانی، کوچنی جامع غانی، پارکونه یو چیرې په جامع تر په یا چیرې په یو پارک شې دي.
شاروال اسمت الله سمدی وای لشکرګا تر کابل وروسته د مسات او ماستر پلان لمخي لوی شار دی، خو په تیرو نږدې 12 کې ډیر سیمې پکې غیر منظم جوړې سوې دي او شارت نږدې اکثره د اهمیت وړ ځکه د زورواکو لخوا غصب سوې دي. شاغلی سمدی ول د دغه شارګوټي جوړېدل به خصوصي سکتور ته وخت ورکړي چې وشه څومره په معیار برابر کارونه کولای شي.
موږ په دولتي امکاناتو ډیر کم امکانات لرو، موږ مجبور مکلفي سکتور خصوصي سره کار وکړو ترڅو هغه تر دولتي امکاناتو زیات امکانات لري.
د هلمند چارواکي وایي د غازی محمد ایوب خان په نوم شارګوټي به دغه کسانو سره چې د نامنو لامل شار ته راغلي دي د کار او کورمندین په برخه کې مرسته وکړي. د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاذ غلام ولی افغان ول د لشکرګا په خواني نقشه وړاوه او په تیرو څو کلونو کې رامنځته شوی انکشاف شو، خو د ویش پروګرامې عادلانه نه وو او ډیرو خلکو ته پکې د کور او مسکن امکانات نه دي برابر سوي.
هغه بدبختي او لکبله په ټولو خارونو کې من جمله لشکرګا خار کې د نفوذ زیاتوالی رامنځته شو او د نفوس زیاتوالی د کابله هاغه نقشه چې په خوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یاد شهرسازی او شهروالی او د مشکلات او
الحمدلله اختدی او ګله ډوډۍ دروازانی یا د بل یا د موټر یا د تراکتور یا د بل چې په واسطه یو ګله ډوډۍ ځانته پیدا کړي. دوه هم دا چې ټول سرمایه په خپل ولایت کې خپل سره خړل کیږي.
په نسو شپوره تجربه مزکه کې دغه شارګوټي د شار جوړونې د وزارت په منځوري او د ځای چارواکو ترڅارین لاندې جوړیږي چې د دولتي چارواکو ترڅنګ د شارګوټي د مسولینو په خبره ډیره برخه به د هلمند خلکو ته د څوکلونو لپاره په کیست ورکول کیږي. مهمه ده چې دغه شارګوټي په چارو کې به په اوسط ډول هر ورځ نږدې زور کسان ته د کار زمينه برابر سي او د دې لارې به خپل کورنوي ته حلاله نفقه برابر کړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو
په ناتو کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د جګړې پر ختمې دوه ټینګار کړی او دای د سولې لپاره تر ټولو غوره لار بلل دی. بیلی هاچسن پرون شنبه پر خپل ټویټر پانه په یو ویډیو پیغام کې دا خبره کړې ده. نو موري زیاته کړې ده چې سولې ته د رسیدو په لاره کې امریکا او د ناتو ټول غړي هیوادونه د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې هیلې ډېرې سوې دي، یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې حساس وخت کې یوازې نه پرېږدي. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې له ډیپلوماټیکو لارو د جګړو پر ختمېدو ټینګار شوی دی. میرمن هاچسن وویل دا وی د ناتو د ټولو دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پرله پسې ډول سره ګوري او د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحثونه کوي. موږ یو ځل بیا وایو چې د افغانانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو لارو روغې جوړې ته رسیدل تر ټولو غوره لار ده چې روانه جګړه ختمه کړي. د امریکایي چارواکي په همدې حال کې د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی پلاوی یو بشپړ ټیم وباله او ملاتړ یې وشو. نوموړي تر دې وړاندې هم د یاد پلاوی په اړه ورته څرګندونې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني سولې ته د رسیدو د هڅو په لړ کې د تیرې مارچ میاشتې پر 11 یو فرمان ورکړ چې له مخې به 1500 طالب بندیان د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي او پر نورو به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث کېږي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک شو، موافقه سوی وه چې افغان حکومت به د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به 1000 تنه افغان ځواکونه راخوشي کوي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ بین الافغاني خبري پیلېږي. د افغانستان حکومت تیر چهارشنبه او پنځشنبه دوی پرله پسې ورځې سولې ته د رسیدو د شنیت لپاره هر ورځ 300 تنه طالب بندیان خوشي کړل او ویل چې دا هغه بندیان ول چې د طالبانو لخوا په اور سپارل سوي لست کې شامل وو، خو طالبان له دې اقدام نه خوشتي او وایي دا کسان د دوی په لست کې شامل نه وو. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر په تازه ټویټ کې ویلي 40 کاله تاوتریخوالی په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ بے باوري ډېره کړې ده. میرمن هاچسن د جګړې پر شکل خو وژغ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. دا وی اوس یو وخت را رسیدلی هغه اړخونه چې په جګړو کې شکل دي، دواړه هم حکومت او هم طالبان هر هغه اړین ګام واخلي چې د سولې لپاره لرمسته سوی فرصت څخه استفاده وسی، هغه سولې چې ټول افغانان یې وردي. میرمن هاچسن زیاته کړه افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو لپاره په پناه ځای بدل نسی چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. نوموړي د ناتو متحدینو د همکارۍ او ګډ مسؤلیت ستاینه وکړه او وی ویل چې دغو متحدینو په ګډه چارې سنبال کړي او هر کله چې په افغانستان کې شرایط سم سي په ګډه به له دې ځایه ووځي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د شزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړی توبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر دا خبره د افی د نړیوال سازمان د غشتنې په اړه ازادي رادیو ته وکړه. د افی نړیوال سازمان په ورستیو کې له افغان حکومت غوښتي چې د شزینه بندیانو خوشی کولو ته لومړی توب ورکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان ولسمشر مانی د بخنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دې اړه د ولسمشر د فرمان په لومړۍ برخه کې د ښځو د خوشی کېدو مسئلې ته اشاره شوې ده.
د ولسمشر په فرمان کې د کورونا وایرس د ګواښ په اړه له زندانونو څخه د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. د فرمان لومړی موارد د ښځو په حق لدی، کوم شرایط چې د ښځینه بندیانو د خوشی کېدو دي ډیر آسان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یوې خبر پاڼه کې له افغان حکومت نه غوښتي چې له زندانونو نه دی د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ښځې له ځانګړو ګواښونو سره مخ دي او ډیری اولادونه هم لري. دغه سازمان غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د خزینه بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر د فرمان پلي کولو ته ډیر ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د خزینه بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال آزادی رادیو ته وویل
خزی چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي. بل دا دی چې هغه زموږ د ټولنې تر ټولو آسیب‌پذیره یو قشر دی. دولت باید زنانه ته اولیت ورکړي او د هغې سره سره نورو نارینه زندانیانو چې په هغې کې هم سپینګیري مریضان اطفال نور شامل دي هغې سره همزمان کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له زندانونو نه د لس زرو بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ. په دغه ځانګړي فرمان کې ښځې، ماشومان، شدید ناروغان او هغه بندیان چې عمرونه یې له 55 کلونو ډېر وي شامل دي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
روختیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورسپانې ډیلی میل په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قومندان سره د طالبانو د کتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله په دې کتنه کې د هغه څه د ختمولو غوښتنه سوې چې طالبان یې د سولې تر موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو د حملو زیاتېدل ګڼي. ډیلی میل د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي په افغانستان کې د امریکا پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د لیکنې په حواله د امریکا د پوځ یو ویان چې اصولا نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له طالبانو غوښتنه وکړه چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. دغه ویان ویلي امریکایي پوځیان به د اړتیا په صورت کې د موافقې له شرایطو سره سم د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي. د سولې هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه هدف یې په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې پای ته رسېدل دي. د امریکایي ځواکونو ویان تایید کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر لارو چارو د بحث لپاره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دا کتنه د جمینه وخت په قطر کې وسوه. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلي طالبان وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته یې پر افغان ځواکونو خپلې حملې کمې کړې خو پر امریکایي او ناټو قواوې یې حملې نه دي کړې. د لیکنې په حواله د افغان قواوو پر ضد د طالبانو زیاتې حملې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې سوې دي. ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غن کې د افغانستان په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د کورونا وایرس خپرېدل د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته څه معنا لري؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې د نړیوال اقتصادي بحران په وخت کې د افغانستان اقتصاد تقریبا اغیزمن سوی نه و ځکه تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و او دا مرستې له وقفې پرته ورته را روانې وې. خود کورونا وایرس یا کووید-19 قضیه متفاوته ده او د افغانستان ماتیدونکي او جګړه ځپلي اقتصاد ته د ضربې مثال لري. د ډیپلوماټ خبرونې د مطلب په یو برخه کې راغلي په 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% وه، حال دا چې حکومت په هغه کال د 15% ودې پلان درلود. د خبرونې په لیکنه کورونا وایرس افغانستان ته په داسې حال کې ورسېد چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړه او نړیوال بانک په یو راپور کې د پانګونې لپاره د افغانستان امنیتي وضعیت د یوه عمده محدودیت په توګه یاد کړ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 550 اوښتی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس او د اخته کسانو شمیر رسمن تر 550 اوښتی دی. د ایران حکومت پرون پریکړه وکړه چې یو شمیر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی پرانیزي. د ایران پلازمینه تهران له دې پریکړې مستثنا ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
سره له دې چې د ایران حکومت پریکړه کړې ده چې یو شمیر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کورونا وایرس له کم خطر سره مخامخ دي پرانیزي، خو په تهران کې به وضعیت پر ځای وي. د ایران د رسمي خبري اژانس اسناپ وینا په تهران کې به د اپریل تر 13 ټول بندیزونه پر ځای وي او تر هغه وروسته شایي هلته هم دا کار وشي. له تهران د باندې دولتي دفترونو هم کار پیل کړی، خو له دریو یو مامور بل کوره کار کوي او د کار ځای ته بنځي. د ایران خبری آژانس ارنا ویلی چې ولسمشر حسن روحانی پر خپلو خلکو ژغ کړی چې د خپلې روغتیا لپاره ټول شرایط مراعت کړي. روحانی ویلی چې د بندیزونو کمیدل په دې معنی نه ده چې خلک فزیکي واټن او د روغتیا پالانو سپارښتنې له پامه وغورځوي. په ایران کې د رسمي سرچینو په حواله له 10,000 زیات وګړي په کرونا ویروس اخته شوي او له 4,300 زیات خلک له دې کبله مړه شوي دي. خو یو شمېر چارواکي پر دې چې د ایران حکومت به حقیقي شمېرې خپرې کړې وي شک لري. د ایران د خبری آژانس تسنیم په حواله د دې هیواد د سوداګرۍ خونې د هغو سوداګریزو شرکتونو چې د کرونا ویروس له کم خطر سره مخامخ دي لیست حکومت ته وړاندې کړی دی. تسنیم لیکلی د دې ادارې په باور هغه دوکانونه او شرکتونه چې د خلکو ګڼګونه پکې کمه وي کار پیلولای شي، ځکه هغوی د کرونا ویروس له زیات خطر سره نه دي مخامخ. د ایران حکومت اندیښنه لري چې د کرونا ویروس پر ضد مبارزه لپاره د دفترونو او سوداګریزو شرکتونو ډیره موده بند پاتې کیدل به د دې هیواد اقتصاد ته چې د نړیوالو بندیزونو له امله تر جدي فشار لاندې دی لا زیات تاوان ورسوي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د حکومت د ویاند علي ربيع په حواله پرون وویل چې که د ټول هیواد قرنطین ډیره موده دوام وکړي شاید له 4 میلیونه زیات ایرانیان له کارونو ووځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو له اتمی موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول اقتصادي بندیزونه له سره ولګول، خو د امریکا متحدو ایالاتو په وروستیو کې چې ایران د کرونا ویروس د خپرېدو له امله تر سخت فشار لاندې دی تهران ته د مرستې وړاندیز وکړ. ایران د امریکا دا وړاندیز رد کړ. ایرانی چارواکو ویلي چې د مرستې پر ځای دي پر ایران ټول لګیدلې بندیزونه لري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ټکنالوژي د کورونا په وړاندې څه کوي په دې اړه هم وروسته یو مطلب لرو، خو اوس د یو جالب واده په باب. په اندونیزیا کې یو زلمی له یوې پیغلې سره د کرونا له کبله پر بندیزونو سربیره واده وکړ، خو داسې واده چې په نړۍ کې شایع ساری ونه لري. د دې موضوع تفصیل احمد شبه راهبروي.
محمد نورګامان او اوچلی ستاری د کرونا ویروس خبرېدو لپاره تر خبرداري مخکې د واده نیټه ټاکلې وه، خو خبرداري تر نیټې مخکې شو. نو دوی د جمعې په ورځ د کورنۍ 8 تنه په پلازمینې جاکرتا کې خپل محفل ته ورغوښتل. نورو خپلوانو او دوستانو ته یې بلنه ورکړه چې د انټرنیټ له لارې دا مراسم وګوري. په انډونیزیا کې په رسمي ډول پر غونډو اجباري بندیز تر اوسه حکومت نه دی لګولی، خو وروسته تر دې چې راپور ورکړل شو چې څه باندې 3500 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او تر 300 د ډیرو ژوند د اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اخیستی دی، چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې له لویو غونډو سره پام کوي. د دې دوو انډونیزیایانو نورګامان او لیستاري د واده لپاره د اپریل 12 نیټه ټاکل شوې وه، او تیر کال له دواړو لوریو پریکړه کړې وه چې په جاکارتا کې به په یوه سالون کې واده کوي او دې محفل ته به 1500 کسان ورخوړي. بې میرمنې چې واده یې د خپل کور د ناستې له کوټې لید رویټرز اژانس ته ویلي چې هغه کمیس چې دې غوښتل په دې محفل کې واغونځي هغه یې په خپل کور کې د مراسمو پر مهال پتن کړ. دې میرمنې زیاته کړه چې خوا مې بده شوه چې په محفل کې مې جسمن حضور نه درلود، خو د خدای شکر چې بیا هم دا محفل پخیر تیر شو.
Kulihat dirimu hadir rasa hati ini.
په انډونیزیا کې د کرونا له کبله د جالب واده مو واوریدل. اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1700 شمېرې له لارې مو راستولې دي. بشیر حبیبزی له نګرهار لیکي باید ټول افغانان د کرونا ناروغي پر ضد کلک اقدام وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي باید طالب بندیان آزاد شي ځکه چې کرونا خپریږي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتو نه دي. د هلمند ولایت بلاوریدونکو محمد اسلام یار خان محمد اسلام یار لیکي وای ک خلک د کورونا مریضی جدي ونني سي دلته به هم د امریکا او چین په شان د ناروغي خپرشي او یو بلوري دونکو غلام سرور نبي